د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر د 9 نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیر وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ده. د نیمې ګنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده، د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي د رایو ورکوونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به په کلکه ونیسي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسېدلي چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذه یا پلټنه پیل شوې. او د روس په پایتخت ماسکو کې لسګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو ته راوتلي چې د ځای ټاکنو او د روس د پراخېدونکو سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي تر پرونه پورې د رایو له 3,503 مرکزونو څخه شمیرل شوې رای کابل ته ورسېدلې چې پر اساس یې د اچول شویو رایو شمیر 26,640 ته رسېږي، خو وایي لا هم د سلګونو مرکزونو د رایو بکسونه کابل ته نه دي ورسېدلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې رسنیو ته وویل چې د رایو ورکوونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به پکلا کونیسی. د افغانستان د ټاکنو د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن بیا وایي تر دا مهاله د ټاکنو په اړه 2,215 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنر رویداد وویل چې په ثبت شوو شکایتونو کې پر وخت د رای اچونې د مرکزونو نه پرانستل، په لیستونو کې د رای ورکوونکو د نمونو نشتوالی او یو شمیر نور شکایتونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چمن کې د وړمې ورځې چاودنه چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل سو غندلې ده. په دې چاودنه کې د مولانا محمد حنیف په ګډون 3 تنه وژل شوي او 12 ټپیان شوي وو. د چاودنې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه اخیستې. د مولانا حنیف مړی پرون په چمن کې خاورو ته وسپارل سو چې د جنازې په مراسمو کې زرګونه کسانو ګډون کړی وو. د جمعیت علما اسلام ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د هغه د جنازې په مراسمو کې د دې چاودنې ذمہواري پر امنیتي ادارو ورواچوله او حکومت یې په امنیت ساتلو کې ناکام وباله. پرون د چمن د چاودنې په ضد د مرکز کوټې په ګډون په ټولو صوبه کې کاربندي اعلان شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ناکامېدو ناهیلي ښودلې او ویلي د پاکستان یو ځل بیا د سولې د خبرو په پیل کولو کې د مرستې هڅه کوي. د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د امریکایي جګړې د ناکامۍ پړه پر پاکستان وراچول بیخي ناسمه خبره ده. هغه وویل پاکستان د افغان سولې په پروسه کې له خپل توان سره سم کردار ادا کړی چې وایي د هغه هر څوک اعتراف کوي، خو دا چې اوس د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې، پاکستان به هڅه وکړي چې د مذاکراتو په بیا پیل کولو کې خپل غوره رول ترسره کړي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسېدلي چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذه یا پلټنه پیل شوې. د یادې کمیټې مشر او د ډیموکریټ ګوند غړی ایډم شیف وایي په یو داسې طریقه به د شکایت کوونکي بیان اخلي چې د هغه پیژندګلوي پټه وساتي. دغه شکایت کوونکي تور لګولی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې په 15 نیټه په ټلیفون د یوکراین له نوي ولسمشر د امریکې د راتلونکو ټاکنو د ممکنه کاندید جو بایدن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې په راتلونکو صدارتي ټاکنو کې د هغه حیثیت اغیزمنولای شو. شام خبرداري ورکړی چې امریکا او ترکیه دي له دې هیواد ژر تر ژر خپل پوځونه وباسي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وویل د شام د حکومت له اجازه پرته چې هلته هر بهرنی پوز موجود دی دوی اش دوی اشغالګر پوز دوی اشغالګر پوز غنی هغه وای دغه بهرنی پوزونه ک په بیړنۍ توګه لشم ونوزی نو حکومت حق لري چې نړیوالو قوانینو سره سم د دوی په ضد ګام پورته کړي. د روس په پایتخت ماسکو کې لزګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو تراوتلي چې د ځای ټاکنو او د روس په پراخیدونکو سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه. په احتجاج کې د بشري حقوقو مبارزینو هم ګډون کړی. د لیبرل سیاسي ډلو او د هغوی د متحدینو لخوا د تیر ورځې دا احتجاج د سپتمبر د اتمې نیټې تر ټاکنو وروسته د حکومت په ضد د روان کال تر ټولو غټه مظاهره بلل کیږي. په دغو ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د ګډون مخه نیول شوې وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیوا ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته غوږ یاست. د افغانستان ټاکنې وړ مورس تیرې سوې. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده، د دې هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي د رایه ورکوونکو د پاکو رایو ساتنه به وکړي او د درغلۍ مخه به په کلکه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اشفاق مومند په رپورټ کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې دوی ته د رای ورکولو 2592 مرکزونو کې د رای د کارونې شمیر رسیدلی او په دې مرکزونو کې 1,050,998 رای پاڼې کارول شوې دي. د کمیشن په خپله ویبپاڼه د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې د خلکو د ګډون په اړه معلومات وړاندې کړي دي او وایي چې دې کې په 2,590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوې اندازې دي او ښایي چې بدلون پکې رامنځته کېدای شي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د افغانستان 4 ولایتونو 4,915 مرکزونو ته د رای ورکولو مواد استولي وو چې ټاکنې پکې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا هغه 2,308 د رای ورکولو مرکزونه چې تر اوسه یې د کاریدلو رایو شمیره نه ده معلوم، په نږدې وخت کې به یې په اړه معلومات ترلاسه کړی شي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د خالی په ورځ ترسره شول. د عام ولسي وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره حده پورې شفاف وي، خو تکنیکي ستونزې یې لرلې او ګڼ شمېر خلک له همدې امله د رای ورکولو بې برخې پاتې شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټاکنو کې چې کوم د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالی نشي، نو بیا به د وړومبي سر د دوو کاندیدانو ترمنځ چې زیاتې رایې ترلاسه کړي وي سر دوباره مقابله کیږي. په افغانستان کې د خالی په ورځ شو صدارتي ټاکنو کې 14 کاندیدانو سیالي وکړه. انتخابات پرته له کومې غټې پیښې پایته ورسېدل. افغانستان کې که څه هم د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروستو په یو شمیر برخو کې د پرمختللو ټکنالوژیو خاوند شوی، خو د انتخاباتو په برخه کې لا هم له تخنیکي پلوه یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د خلکو دپاره د الکترانیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش پیل شوی، خو دا سیستم چې په آینده کې به د افغانستان په انتخاباتو کې اسانی هم راولي لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې ملک کې د هیواد د مترقي هیوادونو په شان د انتخاباتو د ورځې په پای کې بایلونکو او ګټونکو نشي معلومې دي او د رایو شمیرنه په لاس کیږي. همداراز د درغلیو او ټګیو برګیو د پیښو څیړل هم وخت نیسي، نو له دې امله د انتخاباتو نتایج سمدستي نشي معلومې دي. د افغانستان د انتخاباتو کې سوند نور انتخاباتو په شان سخت کال هم د انتخاباتو تقویم یا مهالویش پور کړي چې د انتخاباتو د پروسی هر پړاو ته یو ورځی او تاریخونه معلوم کړي. د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د انتخاباتو کمیسیون به د اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې پورې د صدارتي انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي. بیا به فردي نتایجو باندې د اعتراض کوونکو کاندیدانو شکایتونه څېړل کیږي او په پای کې تمه ده چې د نومبر میاشتې په 10 یعنی یوه هفته د پاسه یوه میاشت وروسته اعلان شي. د خالی د ورځې په انتخاباتو کې تر اوسه کوم کاندید په ډاګه د کامیابی اعلان نه دی کړی، خو د انتخابي ډلو پلویانو پر سوشل میډیا د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د ورکړی شوو رایو شمیرې خپروي. دا اعلانونه او اټکلونه د اعتبار وړ نه دي، ځکه د کومې معتبرې سرچینې څخه نه دي اعلان شوي او بل دا چې اکثره د انتخاباتو د نتایجو پاڼې هم پر سوشل میډیا خپرې شوي د انتخاباتي مرکزونو د وړو محلونو پورې اړه لري او د یوې سیمې او ولایت نمائندګي نشي کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي کوونکي یو نامه هم پر انتخابي ډلو غږ کړی دی چې د انتخابونو نه پس دی د راتلونکو پړاوونو لپاره د ذمہواری څخه کار واخلي. یوناما ټینګار کړی دی چې یوازې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کولی شي چې په انتخاباتو کې د برخه اخستونکو خلکو رسمي شمیرې خپرې کړي.
تاسو د ډیوه ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه په ژوندۍ بڼه له واشنگټن ډي سي سټوډیو څخه اورئ. اوس هم د خپرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه درته لرو چې زموږ همکار مختار خلیل یې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو لپاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې وو. امریکا کې د خپل اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپلو پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټی او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګی، دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا صلاح تیار کړي وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولې. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي توندلاریتوب د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپلو دی پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خلو نیسي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړو چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیزه اسلام پسندو لځه د امریکې په وینا ورکړې شوې ده. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو لپاره مونږ د امریکې په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې به مو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنې ویني. د عمران خان نوړاندې نورو پاکستانی مشرانو هم دغه شان کوششونه کړي دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړي وا چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکي مخامخ کړي وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وټو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبري آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړی دی. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعیاتو د بیا بیا ذکر کولونه د دوی غرض دادې چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یوشمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامت په امریکا ویل پکار دی. کم چې د کال 1900 یو کم اویایم نه تر کال 1990 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو د پاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړې وو. حسین حقانی لیکي چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لری کولو په کوششونو کې ډېرې غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله اوشو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنگیدلي جهادیان یا خو ټول مړ دي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کوم خلکو ته د جنگي تربیت کار ته لاس اچولی شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی ترسو چې د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی، نو دا خالص د پاکستان خپلی پیدا کړی ډلې دي او د کشمیر په جهاد کې د برخي اخیستونکو لوی لوی مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدونکو جهادیانو لا نخو امریکی تربیت ورکړی دی او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې پاکستان کې د جهادي تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکی په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نوړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی، څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بیټوین ماسک اینڈ ملټری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړی دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په ایواز کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدمات وړاندیز کړی دی. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی و. خو دې کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکې د مخبره د ادارو نه امداد غوښته و. په افغانستان د روس د حملې نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین رباني او ګلبدین حکمتیار خپل دوکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو، او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرال ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیز کی خدا.
تاسی د امریکا ژغ دی ریډیو سارنی خبری خبرونه ته غوږ یاست. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر وایي دوی یوې داسې لوزنامې ته رسیدلی چې هغه شکایت کوونکی واوري چې په اساس یې د ولسمشر ټرمپ مواخذه یا پلټنه پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
د امریکا د نمائندگانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي ادم شیف د امریکا ای بی سی په 19 خبرونه کې ویلي مونږ به د دفاع غټول ګامونه پورته کوو کم چې مونږ پورته کولې شو، او په یو داسې طریقه باندې شکایت کوونکی بیان اخلو چې د هغه په جنګلو پټو ساتو. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا صدر کم قسمه ګواښونه کوي تاسو د دغې نه د امنیتي اندېښنو اندازه لګولی شئ. نوموړي ویلي چې دوی یو داسې لوزنامې ته رسېدلي دي چې هغه شکایت کوونکی واوري د چا د شکایت وروستو چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. دغه شکایت کوونکی تور لګولی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې په 15 نیټه په ټلیفون د یوکرین نوي صدر نه د پخواني نائب صدر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو د کوم سره چې د جو بایډن د کال 2020 صدارتي انتخابونه اغیزمن کېدلی شي. جو بایډن د کال 2020 انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په صدرتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین د صدر سره د خپلو خبرو اترو ځنې برخه خپره کړې او په ټویټر یې داوا کړې چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه و. صدر ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د مواخذې یا امپیچمنت دغه پلټنو ته د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره دوکا ویلې ده. د امریکایي صدر سلاکار سټیفن میلر د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دغه شکایت کوونکی یا ویسل بلور رویا یو جاسوس ته ورته ده، او دا چې صدر ټرمپ په خپل د شکایت کوونکی په شان د جو بایډن د بډو رشوتونو سرګندولو کار کړی دی. د امریکا د نائب صدر په هیڅ جو بایډن او نورو غربي مشرانو په یوکرین فشار راوړی چې دغه هیواد ستر سرکاري وکیل ویکټر شوکن دی د خپل څوکۍ نه لری کړی ځکه چې هغه په دغه هیواد کې د بډو رشوتونو ختمولو لپاره پوره پوره ګامونه نه پورته کوي. صدر ټرمپ په خپلو خبرو کې داوه کړې چې جو بایډن هڅه کوله چې خپل زوی بچ کړي، خو دغه تورونه لا هم نه دي ښکاره شوي. د شکایت کوونکي تن لخوا دا شکایت هم شوی چې سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس دا کوشش هم کوي چې دغه معلومات پټ وساتي او خلکو ته په ډاګه کېدو نه یې ودرئ. په دغه کوششونو کې د کمپیوټري نظام نه د دغه ټلیفوني خبرو ترانسکریپټ یا لیکل شوې بڼه لرې کول هم شامل وو. دغه کار یوازې د نورو نړیوالو مشرانو سره د حساس معلوماتو په سر خبرو اترو وروستو کیږي چې دغه ترانسکریپټ د کمپیوټر نه یو بل برقي نظام ته واړول شي. خو د وایټ هاوس چارواکو په دې خبره زور ورکړی چې دغه شکایت کوونکي سره پوره معلومات نشته او تش تورونه یې لګولي. په دغه کې وړاندې لیکل شوي چې د صدر ټرمپ او د یوکرین د صدر ترمنځ په خبرو کې حساسې خبرې نه وي او نه پکې د قومي امنیت په اړه سو. د زیارت په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې نه د راتلو په مهال صدر ټرمپ د امریکایي ډلې غړو ته ویلي چې هغه غواړي د هغه تن نه ځان خبر کړي چا چې دغه شکایت کوونکو ته معلومات ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار چې چا هم کړي هغه د پخواني وختونو د جاسوسانو په شان دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خبری خبرونه لا دوام لري. د روس په پایتخت ماسکو کې لسګونه زره کسان د اپوزیشن ګوندونو په پلوي سړکونو تراوتلې چې د ځای ټاکنو او د روس د پراخیدونکو سیاسي نظام په ضد احتجاج کاوه. په احتجاج کې د بشري حقوقو مبارزینو هم ګډون کړی. تفصیل زما د همکار کلسوم کاکړ پر رپورت کې اورو.
د ایتوار یک شنبه لاریون د لیبرل سیاسي ډلو او د متحد ګوندونو لخوا د دې میاشت د ټاکنو څخه وروسته لومړی لوی حسده د سپتمبر په اتمه په ټاکنو کې د برخه اخیستو په خاصه توګه د ټاکنو د کمیشن د چارواکو د مخالفه ټاکنو امیدوارانو د ټاکنو د کمپاین د چلولو مخه نیول د کلونو راهیسې د حکومت په ضد لاریونونو کې نور تیزوالی راوړی. د ټاکنو پر ځای د سپتمبر په 9 نیټې باندې زیات ټینګار د سیاسي فشار باندې وو، ځکه فعالینو غوښتنه وکړه چې چارواکي دي د گرفتاریو او د چاپو وهلو مهم ودروي. لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې سیاسي بندیان دي آزاد کړي او دوی د پریږدي او دا چې پوتین یو غل دی. د لاریون په وخت وینا کوونکو کې د بشري حقوقو وکیل او د دوبی یا وړي د مظاهرو انتظام کوونکي نوالني او لوبوبس سبول شامل وو. دوی برخه اخیستونکي وهڅول چې تحریک صدی ګټه واخلي. نوالني مظاهرې ته د وینا په وخت وویل چې په پټ مخ بریدونه کول د ویرولو او د وحشت نقشې نه دي، بلکې د بوزدلۍ نقشې دي. ځینې مظاهره چانو داسې نقشې پورته کړې وې چې ورباندې لیکل شوي وو موږ په ویره کې ژوند نه کول غواړو. مظاهره جوړونکي سبول وویل چې موږ باید دا غوښتنه تر هغه جاری وساتو چې دوی زموږ حکومت ته درناوی ورکړي. او زیاته کړه چې دوی زموږ ته په سړکونو د راوتلو او د لاریون کولو علاوه بل لار نه ده پرېښتې. تیر مرش د نوالني د جیل څخه د رخلاصېدو یا خوشې کېدو وروسته وړومبی ځل وو چې په مظاهره کې برخه اخیسته وه. هغه ته د دیرس ورځې بند سزا ځکه ورکړل سوې وه چې هغوی په دوامدار توګه مظاهرې ترتیب کړې وې. فعالینو د پولیسو لخوا د مخکینی لاریون په وخت د سختو رویو په ضد هم لاریون وکړو او هم دا ډول د تیر لاریون په وخت د نیول سوو کسانو سره په بند کې د سخت سزا په ضد هم ژغ پورته کړو. لاریون ته د ماسکو ښاروال دفتر لخوا ترتیب سوی وه چې مطلب پولیسو لخوا نیولو امکان کم و. د غیر دولتي ادارې وایټ کاونټر د شمیر تر مخه نږدې 3000 خلکو پکې برخه درلود. دا هغه شمیره وه چې د ماسکو پولیسو په ذریعه د چارواکو لخوا وړاندې کړې شمیره سره سمون لري. وړاندې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې سوبول روسي حکومت باندې تور پورې کړو چې مخالفین د سیاسي کدزیو پیلولو باندې ویروي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو مرکه درته لرو او تر هغه وروسته تاسو کولای شئ چې د بی بی شیرین خبرونه واوري. تاسو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړئ او پر موضوع باندې زموږ د خبرونه له قربانو سره خبرې وکړئ. سشکل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ټول پیش 150 تر رسیدلې او لدې سره په ټول پاکستان کې سر د پولیو پیش 950 تر رسیدلې دي. دا چې د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو د کمپاینونو څومره تکلیف جنوي او څومره لستونزو سره مخامخ وي دا به له یو تن داسې تن سره واورو چې هغه د پولیو د کمپاینونه ترسره کوي. عرفان الله د پولیو په ضد د واکسینیشن کمپاین یو کارکوونکی دی چې وایي له 14 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. دا چې د پولیو ناروغۍ په ضد د کمپاینونو په وخت کې هغه له څه ستونزو سره مخ شوی په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریالې سعدی قاسم شاه له هغه سره مرکه کړې.
پیلته چې راغلی نما پکې سورلس کال شو
د صحت محکمې د یو اهلکار په حیث د پولیو ویکسینیشن کمپین کې سورلس کال راځي تاسو کار کوي د خلکو د پولیو ویکسین سټاف سره څه قسمه رویه وي د پولیو ویکسین په حق له څه قسمه نظریه وي څه قسمه خبرې څه قسمه رویه در سره کوي
موږ چې کله چا کور ته لاړ شو نو ور وته موږ ته خپل تعارف وکړو چې موږ پولیو والی وو. وی تاسو بیا رالی بل کار هم نشه راغی. تاسو نه تنګ شو موږ له اوړه راکې چینی راکې یو سیز راکې بل سیز راکې بس دا پولیو دی کې ستاسو نور څه بل کار نشه. موږ ته وایو چې دا ستاسو د ماشومان د فایدې دي, څه نقصان پکې نشته. ستاسو ماشوم باندې تور ټوخی کالی کانسی پالج کمزوري جسم کې څه کمزوري وي دا ستاسو پوره کوي. دې کې څه موږ خپل ماشومان له مرکو
نو دکې نه باوجود بیا خلک سوې ده ته
تاسو چې راځئ دا بچی بندی دې کې څه بچی بندول نشته. دا ستاسو ماشوم د پیدې د پاره دي. دې کې څه غلط نشته. موږ خپلو کو تاسو یې موږ یې مسکلی شو ستاسو په مخامخ باندې
نور سوې.
بعضې خلک وایي دا د یزید غوښه ده, د انګریز متیازې دي او دا د بار ملک سازش دی. او دې کې دا څه خوبي ستاسو په دې زور نور څه نشته. دې کې ستاسو سازش دی.
نو داسې قسمه رویه تاسو چې کور باندې ور اډه به وایي کې کور ور اډه به وایي هغه هلته نه تاسو داسې قسمه بد رد وویلی شي. نو دا زیاتر سړي وایي که ښځې وایي؟
بعضې وایي زنانه چې لاړ شي موږ مجبور زموږ سړي مین کوي. تاسو نه چای کترې وایي چې نشان مه لګوي. نو موږ دا لوډ نه کوو چې موږ دا اجازت نشته. موږ دا اجازت نشته. موږ کترې به چې بیا به نشان لګوو. تاسو زموږ ډسپنسری ته راشي څه مسلې تاسو موږ ته ویلی شي.
دا ته وایي چې داسې قسمه سوچ کلیوالو علاقو کې دی صرف که نه په دې غټ غټ ښارونو کې د غټ غټو بنګلو کې اوسېدونکو خلکو هم دا نظریې دي.
دا نن سبا هر څوک وي. پهله به د کلي دا جاهل خلک چې وو کله به دوی کول اوس په کې تعلیم یافته چې کوم خلک دي هغوی هم دا رویه شروع کړه. بدتمیزي کوي. زموږ یو زنانه وه هغې سره یې بدتمیزي وکړه. دیکې والا ورکړه هغه بیا موږ نوټ کړه کور والا ته لاړو. هغې ته وایي چې دا دروغ وایي هغه غریبه د نوکرۍ نه دوی د لاسته لاړه. زموږ سره سپورټ پکار چې دا موږ سره خلک سپورټ وکړي. موږ زه دوی دپاره ماشومان د مستقبل دا دوه کترې دي. د دوی د ماشوم مستقبل بچ کوي. صحت دی جون دی. دا ستاسو دوه کترې چې دي د ماشوم جون بچ کوي.
په پاکستان کې دا مرض تر اوسه پورې د پولیو دا مرض پوره دنیا کې ختم شو. نو د څوارلس کالو کې تاسو ته څه لګي چې وجه څه ده چې خلکو دکه رویی داسې دي؟ دې کې زیاتوالی راغلی دی, کمی راغلی دی مخکې مطابق که نه؟
دا د دې دپاره شو چې دا کم خلک انکاري دي نو په هغوی باندې دا پولیو حملو کړي. چې حملو کړي نو چې په کله بل ماشوم حمله کوي نو هغه واکسین څکلي نو دا دواړه کترې خپرو کړي. کوم دا دننه جسم کې لړۍ کوي نو هغه جراثیم مړ شي بیا موږ داسې لاړ شو.
لکه چې کم خلک خپل ماشومان له نه ورکوي پولیو واکسین دا دوه کترې او دا ساسکی و تنور که اینو اغا دا نور ماشومان و جون تا خطر جوش
نور ماشومان و جون تا خطر شی.
دا پولیو و ویکسینیشن کمپین که دا کارکون که پهلسیت خلکو تبا سو وای سو نصیت پکوی
مو بدا کوشش کو چی اغا خلق عوام چی دی گاید کو بی اوی با پیو چی دا ساسو فیده دا پاری سو نقصان پا خلص سیز ندی. ساسو گور خپل ماشوم بساس مستقبل بچی و دا دیکی سو خرابیم دا سی نشتا.
ډیره
مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هیر نه کړئ.